آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي یو شمیر نور بیا د نجونو د خوندزیو او پهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته خبرګون وخوت او اندېښنه وښودله چې له دې سره به په افغانستان کې د خیرخېګنې چارې متاثر شي دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیرخېګنې حادثه څومره متاثر کړي په دې اړه درته د پانتون له استاد او د خیرخېګنې د ډګر له فعال کارکونکو سره مرکه هم لرو مرکه ورس سره ځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلا شرزاد ننگرار ولایت نادر تہ پیغام پریدم ہل دا چی دا زادے راڈیو ٹول کر کون کے بورو جوڑو سے منگ خو ہمیشہ دا رپور نا اور مخ کے آزادی راڈیو نام دا سی نور رسن نا چی مکتبو نا خلاصی گی پنتن نا خلاصی گی دادے پکے دو کال ہوا تھا زیات نو دوی نه د پانتونونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصېدو درښته ده نه پوهیږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی ته باور وکړه ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پانتونونه لرو استادان لرو او بلدالاری دا سیدی پاسپورتونه نشته ده نو څنګه هاته پاکستان ته څوک غتلو وسنه لري نو پاتې شو نور زاینو ته ټول په بد حالت کې دی او د ټولم دا غوښتنه ده چې زمونږ پانتونه زمونږ مکتبونه خلاص شي په یو بد حالت کې دی یو خفه حالت کې دی انجنې زکه زه هر ورځ انجنې ګورم راځي طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پانتونونه د خلاص کې د نور جنکیان په مخ دي ښوونځي پرانیزي دا مې غوښتنه ده نو
سلامونه امنی کلمې ومنه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نه کېل وړاندې کوم محترمه د پکتیکا ولایت د واجخوا ولسوالۍ چې مې تاسو ته صوتي پیغام پرېدم د واجخوا تربې او جوړ ممی ولسوالۍ وروره ډېرې له پرمختګ پاتې دي چې موږ د ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو سي دي په دې برخه کې کار کوي وروره دلته مخابراتي انتنونه نسته وروره خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي د تیر جمهوریت پر مهال باندې څو وارد سروې ټیم راغلی و سروې کړی و خو متاسفانه بیا بیرته پاتې شو نو د موږ د هیله لرو چې وروره دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال شي وروره او دلته دغه مشکلات حل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منلا محمدی اند پروان ته خدارته پیغام ته بریدم د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنه توربن کې سراون العمل سرکونه خراب دي موټروانان ته مشکلات دي نو د فادامیت خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسي او کې اوغه ته امرنو کې سلام
السلام علیکم آزاد ریډ یو ټول ته بریدم کار کوم سلام علیکم السلام و احترامات باندې کوم سایل پناه مدمار پک نارولې د مارو پولیس باندې څخه دا یو ستنه بولې سوالې بولې آیا د طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې ځنان باندې نمبرې یون باندې نمبرې مکتب باندې 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 زونه لګي آیا اوس دی وای نړیوال مر و دې ته مجبور کس مش پر رسمیت و پیژنې دا خوښ دي او ک دا د افغانستان د بیسباتی او د افغانستان د بربادی د پاره دي دا کار دا مره کې پښتنه وکړې دا سوال ما حل کوم خښنه و سلام
بدیله سروغ جوړ خوشاله سیاتمن شپې ورځې وخت لري شه د نور تشه د ډېرې مودې پس بیا به ټنګول د تاړه دي تفسیر شریف د سره پاړې کوي پیغامو تراغلی مننه وڅو شایسته پیغامونه بدرته و بولې وڅو بدل او زمره صبرناک ته بشپېشل داله یا ببلا پختن ته د زمره ټول ګروپ ته بدا داله
وای می نه د نه د زړه د خجاله تور لونګ د نه د نه خدای جانان راولې زده بی وست و نور دی خدای درگا ساده نا خجاره تور لوگ دانه دانه خدای با جانان را ولی و ازره می دی تا خبره غواره خجاره وی جنگای بوباخ کس را مرد سوا کجاره تور لونگ دانه دانه خدای با جنان را ولی نور خطای سنای باد را غزای نر کجاره تور لونگ دانه
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښيي. که ونه شي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله دغه ته هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 2.5 متره دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه اوه سالان خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کیږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښيي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښيي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
موږ وروره ډېر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخ ته د دې ولسوالۍ که دې تربو دي، که دې وازې خوا دي، که دې وړ ممی دي، دا خلک له ډېرو سختو مشکلاتو تر ټولو عمده او لویه ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی ده. وروره ډېر سخت مشکلاتو سره مخ یو. وروره دغه کوم میسج چې زه تاسې ته پرېږدم یا کوم پیغام زه تاسې ته پرېږدم، دا د وازې خوا په ولسوالۍ کې د بعضې کسانو په شخصي شتمني باندې انتنونه پال کړي دي. د وای فای نه سره د ټلیفون وصلو بیا یو پیغام پرېدو، هغه هم په ډېر زیات لګښت او ډېر زیات مصرف پرې راځي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه د موږ اواز تر مسؤولینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی میلمه کوي او د دغو ولسوالیو حال احوال ځینې وپوښتي، یا سي موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله. زابلای د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته په لرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه ګرځنده یا سیار کلینیک ده. په لرغنده بولسوالی کې سي څومره مریضان پیښیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافي نه لري. نو د لرغنده په مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا ده چې لطفاً مهربانی وکړي، د افغانستان د ارغنده او له مظلوم او بیچاره ولس سره دوګونی چلند مه کوي. همدغو ته هم یو روغتیایي کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام، د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. مال آزادی راڈیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه معیبینو او د ریاست کاروبار چې دی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نه ورکول کېږي. کله وخت ډېر زره افغانۍ ورکول کېږي، کله نه ورکول سي صادق خلاص یا ملکیان کې ثبت کړي. دا معیبین یا هغه وروسته شهیدان چې سوي دي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه د خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکونکو ته سلام وایم. پس له سمه ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړي، هیله ده ډېره مهرباني به مې.
السلام علیکم ټول ازادي کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ د سره تماس کوم. اجرستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کوي. انا مقام دغه د تیر شپه د غد بدرې دکان لن کړی وو چې نورم لن کړی دی خو خیر مرګزو بل نه داړه وخت نه ان شاء الله کورونه نیم نه ولې دی نس مرګزو بل نه دا وخت نه موږ دا پیغام یو ورسېګل لوړو شارواکو پره چې موږ د جریستان لسوالي سره کومکونه وسی څو خدمات وسی نور مو وخت نه نسم خدای مل
زه د هلمند ولایت د باغرال ولسوالۍ د واګه د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د دولس کالو یم، درې صنفه یم. زموږ په واګاډ کې څلور صنفه دي. زموږ استادان دي زده کړې کړې، عصري زده کړې یې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد د خوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د غوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه نه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځې ګزاره کوي. نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، کنه یې بندیانه یې وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک ځي ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچ په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې یو منو دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم په کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خروارو خروارو یې په سرایو کې پراته وي، هغه روپۍ ورکوي. یا په دوکانو کې پراته وي، روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي دوی وایي موږ شریعت جاري کوو. که شریعت جاري کوي، نو شریعت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که شریعت یې پر ټوله خلکو باندې که موړي که مسکین یو ډول جاري شي. سندا ستړیا جوړه کړې ده د باغران په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رحمت الله وبركاته د ازادي رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلامه زه عبدالرحیم نومیږم د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو شکایت دی او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیفه دی او د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي او تاسو د لارې څخه زه و مسؤلینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دې قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. دلته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جبه انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرې خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده او یوه دانه خادې ته ډېر ضرورت لرو.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسې نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نشر وکېږي او بچ شروع شي. زیاترو ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه کې ګیرې دي او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیام زما تاسې نشر کړئ او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارات چې کومه خبره کوي چې موږ روایت لوړ شوي دي دا خو یې ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولیي په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دربدري ده. نو د دوی عواید پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستلی کېږي. نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه دا ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته، مناخه شه دا لري د بل هم سایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یي. بچیان مې وژېدي دی چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي. هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منې په لار وشه کې خوشحال وروره بېخي ګران سوي دي. بس منځ کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارکه راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دې شان ارزانه کولی، مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاصې دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژانو. نو
زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشران ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته سزا ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا و ستاسې پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
طالبانو په دې ورسوي کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثر کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پانتون د اقتصاد پانزیل مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو په برخه کې لفعال جانداد جهانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې د بشری مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز کوم ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر سوالو کې د خدو رول د څو دلایلو مخه مهم ده. اول خو کدی له کلتوري پلاوه چې ځینی مسائل په افغاني ټولنه کې د خدو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینی مشخصه ساحلي سپاغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولای، یو لازمه ده چې هغه ځای کې خځوي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله میرمنو د حفظ الصحې یا حاجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یو روغتیایي ارګان یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې تنه باید روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نه سي، ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، او په اوږدمهال کې یا موږ خپل تاثیرات دي کېدلی سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیانې او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه دی له اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په غو عمومي لیدلوري کې دا ډول یو پیشپرزونه موجود دي چې دا کوم څه دې تطبیقوي، دا د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجه حتما ښه ده. یعنی معمولا په نور دنیا کې د پالیسی جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسی عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولی طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي. طالبان وایي چې کوم امر سي د خدای ده، دا موږ تطبیق کوو او بل اخر نتیجه حتما ښه راوځي. که څنګه چې مثلا کېدلی سي په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې یا د متخصصینو له نظره غلطه ویل دی، وایي چې نه دا اساسا ښه ده. او اصل کې دې ستونزه دا ده چې کوم تعبیر او تفسیر سي دی لري دې فکر کوي چې دا واقعي دي نامدا شی دی. همدا یې بنیادي او اساسي علت ده د سړي عواقب نه ګوري، په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تطبیقوي.
نو جهانی صاحب، د حل لار څه ده؟ څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د ښځو په کارم بندیز لګیدلې؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیل لار وجود نه لري چې هغه کې دی د ښځو ونډه مثلا صفر ته راکمه کړو، یعنې په هغه اساس هم ځایونو کې د ښځو ونډه راکمه کړو او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسېږو چې د موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا کدی کوم مشخصو روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص رولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي، او هیڅ وخت داسې موثر لارې وجود نه لري چې کسړی د هغه په ځای باندې وګماري حتما د موږ هغه نتیجو ته ورسیږو. زما په نظر خلار دا د دغه انجوګانو لپاره یا دغه نهادونو بنسټونو لپاره سپټ ټکه چباندې د همدې مسلې لپاره لابیګری وکي یا د همدې مسلې لپاره هڅه وکي، ځکه چې کولای شي مثلا په ټکه کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله او تر روښانه کولی په غټه کچه چې څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسو غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي ترڅو د دې مسلې درک ته متوجه شي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
دا نغمه ناویلی
لمسیان راته ناوي په کور کې څنګه چې انا خډيره
مقدسه کلمه
ده د اختر ځنګړی خبرونه
د شګه شایس په ټول په ویشتاونو کې او د نارینه شایس
دا کم کی اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
Oh, د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ده آزادی ملما
ډیر ماشوم ولې جون کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ستاسو عمر ما ته پته راته نشته، خو زما افغانستان کې ټول جون مې په کابل کې تیر شوی.
نو لمرنۍ زده کړې لیسیې دوره او په انتون دوره مو هم عملته تیره کړې ده. عملته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین وروسته به زلالما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادیدله، الټم بیا علی لیسا ولوستل.
او په هنتون به چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصیدم هغه وختو کې د خونځي لمړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل وم، نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ، بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت، البته د جرمني د باندنه چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسا کې او هلته د جرمني کورس چې د کویتي انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي، چیرته ډاکټر شوي، ته په چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده، نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر ته سور کول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خو آخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبوم استوه ما غوښتل یو د غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو د وس رسی په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وینم نهنګا. نو ځان ته داسې محسوس کړه شو، نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم، مغه جرمني ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغه نه وروسته به افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغه نه وروسته به مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تمکې شمه، تاسو په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړې دي، د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې که زموږ اوریدونکو ته وایسي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه کار وکم دلته څه زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکم. نو ما ځان سره دا چورت وو خبر دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم، هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاریږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شي چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاریږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاریږي. نو دې لپاره به زه چورت کشم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړ، چې البته د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 دېرش کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېدې، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته ته. نو دغه شی ماشي ماته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګیماین میډیسین وایي. دا څه وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا د کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2001 وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د څه لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسو څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل ښارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کاوه؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ما غ حالت پخوانی حالت و، ما غ افغانستان میولی، ما غ بیوزلی و، ما غ دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی وي، خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما غ بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه و؟
نو تران صاحب، او څرګنده چې هیواد سړي باندې ګران ده، خپل خاوره ده، خپل هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوم، ما د خبرو د لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا و هیڅ شمه ته داسې ونه کړ چې دا یې پردی دی بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای، صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی وای. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کوي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاران صاحب، د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یوه برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه نه. بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او په ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه حالت زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته لګېدل زه به هم دا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سس نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کښلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی په کې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالوالې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نا څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال تر 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې موږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې د یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایاست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولې دا ویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته په ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فدینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه ماته منظوره کړه او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ما ته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالې شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي، دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی او هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ری ورکړی وای، نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورید چې جمهور رئیس خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره سې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیانو ورته وی هاوس آرټس یعنی کورنی ډاکټر پایس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسي، یعنی دا چې زما حاضری شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو مش په با د شپې هم نو کړم او سار په خپل رنځوران د بزا حاضرم. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار وو چې د ورځې 14 ساعته کله په 14 ساعته او کله کله وه تاسو داسې به وو چې زه به 18 ساعت خپل رنځوران ته وا حاضرم د کار لپاره. په دې اساس باندې ما سره نو دومره ډیر وخت نو چې ما په پټه پرخه کې هم کتابونه لیکلی وای، نو دې لپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنی د لودله او د خوشاله معنی ماته د لودله هغه د پاره وخت پیدا ک، خو د ټیپي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شې چې بیا وکړې شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمي سره البته د مراکو د لاره یعنی 15 کال پورا خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې یو ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هونډا میاش هر هفته ما همکاري کوله پورا په یو ساعت مرکه می کولې. نو زما ټیپي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لاره ولسته وړاندې شوی، خو د کتاب په باندې مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. کما د وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې ټیپي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته ویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته یو نیم کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي را پیښه شوه، او فعلاً زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټومه. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1014 مخه وه، همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا ان شاء الله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت ما ته راورسیږي چې د پرښتیا په ټپ کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو کلري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي.
داسې به ووایم څاروان صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی، نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم، او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپله پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږدم.
ډیره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته وایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم رامخه کېږي او بدې خاطرې هم رامخه کېږي. نو د خاطرونه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې موږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله که غېږ کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده، ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونه بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغوی بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلې کې وه، هغه په ځای دې چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه یې واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مې رابانه ښځه وه.
تاسو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د دې لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شان وشو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېرې دي، خطري بیمه به دا او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی. په افغانستان کې خو داسې وو او دی کله چې یو څوک زوړ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شینه نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپل سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي، او ډیر ژوند په کورنۍ کې پاتې کی خو روپا کې بیا داسې نه ده
د کاری ژوند په ارتباط کوو چې کله تاسو ډاکټر پیس په جرمنی کې کار کوو نو کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست
چې ورنځور وي چې بالکل بي اوخه ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکی کو کې زور شړې ولیدلې ده او غږ نه دی چې بلاړې ګوري چې رشتہ د ته ژوندانه ورسته سلګي وي نو په دغه وخت کې البته لازم ما یو سیرم تیراول هغه ته پیچکاری کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندای کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شي وي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډیر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند مال مرګ نه بچول دا البته څو وار شي یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کو هلته نور رنځوران چې بکل راغل ماغه ریسپشن ته بلال خپل نوم به ورک بیا ریسپشن کې هغه مرسته اعلان او جنکو به ورته چې مهرباني وکال ته کینا مونږ بیا د سپیکر کې ستنوم اخلو او ته بیا تاته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغه مالته ریسپشن ته هغه ورته وای چې کینا دا غره ساوار چې راغه ستنوم اخلو بیا ته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سره رنځور ناشته انتظار انتظار ځینې کسان چې د نمخ کې واغې خلاص شو د نورسته نور کسان داخل هغه هم یو په دم په خلاصې ته او دای نه پورته کېده نو دای اخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نورم چې د نم ورسته راغلی وو هغه هم خلاص شو دای راغې ریسپشن ته غال مغال وو کو چې شروع کې چې ما سره تاسو توپیری چلن کوي ولی ما ته غټ نه کوي چې تلاشه هغه ورته تا ته مخه وکړه تابنی اوریدلې پام باندې چې نو ول چې ولې نه اورې تاسو راغنه ده یو مونږه ده خو اخر دی ول صبر وکړو دغه اوس یو څو شی به ورسته یو د زمانو وخت ډاکټر ملک سه یو رنځور په کوټه کې دای چې وته بیا تا ته بخښ کوو یې سم ده نو دای به کې نست بیا رنځور چې وته د نو ورسته د ته راکو کو اشاره وکړه چې اوس لاړ شه دی کوټه ته ما کوټه ته راغی بیا ما پښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف ده څنګه وې دا څوم اورز دا وی غوږ می کوند بیا غوونه می چې ورته وینځل هغه نه هو سماتوي چې چیرې والی وایتا
مننه سلامت اوسه درنو اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړې میلمه ډاکټر اکرم ملک زایو چې مرکه تاسو اوریده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0.28 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
کلراتلے درنا ہیر مشیا او دکن
ملنګانو سره ملوای ناس په ځنګل وچ منل درغم